امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دروندونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه ترانه یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخوري په خبرونه کې بو اوري افغان ولسمشر نن د دوشنبې پورس د کابل او د دیلی ترمنځ د سوداګرۍ د هوایي د لیست پرانستنه کړې ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تورخم جلال آباد په لوی لاره د پاکستان د کونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د لادرګه کېدو په تړاو د دوی څېړنې پیل شوې دي. په دې حق له رپورټونه د خبرونه روستاوري اوس خبرونه چې سید بختیار شاهد استل ولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ګوند د یکشنبې دروازې د پارلمان انتخاباتو په دویم پړاو کې 50% چوکۍ ګټلې دي. د کیوبا د باندنیو چارو وزیر د کیوبا په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا سخته غندلې ده او ملګرو ملتونو ویلي دي چې په آسیایي ملکونو کې د مصنوعي مخدره موادو استعمال او تولید زیات شوی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ګوند او متحدینو یې د یکشنبې په ورځ د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې 50% چوکۍ ګټلې دي. د ښاغلي مکرون معتدل جمهوري ګوند د فرانسې په پارلمان کې د 1500 چوکیو نه 300 چوکۍ او متحدینو یې 200 چوکۍ ګټلې دي. د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د ښاغلي مکرون د ګوند د بری نه وروسته اوس هغه ته د دې فرصتونه برابر شوي چې د اصلاحاتو هغه پروګرامونه عملي کړي چې وعده یې کړې وه. د فرانسې د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې د هغه د سیاسي رقیبې مارین لین ګوند لیپین ګوند په دغو انتخاباتو کې یوازې 8 چوکۍ ګټلې. د فرانسې د پخواني جمهور رئیس سوسیالیست ګوند 9 چوکۍ او جمهوري ګوند 131 چوکۍ ګټلې دي. د کیوبا د باندنیو چارو وزیر برونو رودراګیس د کیوبا په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا نامعقوله او نمایشي بللې او ویلي چې هغه به لا پسې انقلاب قوي کاندي او هم هغه د کیوبا په باب د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د زنو پالیسیو د لغوه کولو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت هم اعتراضونه کړي دي. د کیوبا د باندنیو چارو وزیر خغلی رودراګیس دا هم ویلي دي چې کیوبا به د خپل خپلواکۍ او د حاکمیت په قیمت چاته امتیاز ورن کړي او هم به کیوبا هیڅکله هم د خپل اصول خلاف د چا سره خبرې ونه کړي او نه به هم شرایط ومني. ملګرو ملتونو ویلي چې په آسیا کې د امفیتامین او د مصنوعي مخدره مواد استعمال او تولید زیات شوی دی. د تایلند د شمال نه د امفیتامین د تقریبا 2 میلیون ټابلیټونو د قاچاق حاصل شوی و، مګر د پولیسو په پوستو کې د تلاشۍ په وخت کې دغه ټابلیټ چې د انسان په عصبي سیستم ډیر بد اثر لري ضبط شوی دي او هم د پولیسو سره پنخته کې د دغه موادو یو قاچاقبر وژل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو او د جنایتونو په ضد د دفتر د تخمین له مخې په 2015 کال کې د آسیا په لویدیځ او ختیځ کې تقریبا 280 میلیونه د امفیتامین ټابلیټ ضبط شوي او دغه اندازه د 2011 کال په نسبت دوه چنده شوې ده. په کمبودیا، چین، فلیپین، سنگاپور او ویتنام کې هم د مخدره موادو تولید د زیاتوالي رپورټونه خپاره شوي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو ته د روسیې د ګواښونو په مقابل کې امریکا هم سخت جواب ورکړی او د سپینې ماڼۍ نتاک شان سپایسر ویل دي چې موږ به په سوریه د ائتلاف د قواو نه د ځان دفاع حق خوندي وساتو. هغه وایي موږ به هلته په سوریه کې د خپلو ګټو د خوندي کولو دپاره زیار وباسو او همې د سوریې د هغې جنګي الوتکې په باب چې امریکا ویشتلې او غورځولې ده د فیصلې نه دفاع کړې ده. هغه وایي چې د سوریې دغې الوتکې د تاباقه ښار ته نږدې د ائتلاف قواو بمباري کوله. د روسیې د باندنیو چارو د وزارت مرستیال سرګیری باکوف د دغې الوتکې ویشتل یو تجاوز بللی او مسکو خبرداری ورکړی چې د ائتلاف د قواو جنګي الوتکې به هم پنه کړي او هم ویلي دي چې هغه اجل ټلیفون لاینې هم قطع کړي چې د نظامی تصادماتو د مخنیوي لپاره به ترې استفاده کېدله. په لندن کې د دوشنبه دروازې په سهار یو جمعه تنځ دی په خلکو باندې د واګون موټر د وټلو د پیخي په باب چې پکې لستنه زخمی شوی د برتانی صدر اعظم تریسا می ویل دی چې دا په مسلمانانو باندې یو ناراحت کوونکې روسي حمله ده. یو تن د پیخي په ځای کې وژل شوی مګر دا لاندې معلوم چې هغه د دغې حمله په وجه مړ شوی او که د مارګ لاتې بل څه دی. د برتانی صدر اعظم می ویل دی چې پولیس به د جمعه د امنیت لپاره نور جدي اقدامات هم وکړي. د لندن خاروال صدیق خان دغه پیخه په حقیقت کې د لندن په خار د ټورستانو یو وحشیانه حمله بلل ده. پولیس ویلي دي چې د واګون اته څلوېښت کلن ډرایور یې زندانی کړی دی. ملګري ملتونه وایي هغه څلور تنه چې تېره هفته د لیبیا سواحل ته نږدې د مهاجرو د یوې بیړۍ د ډوبېدو د پیښې نه ژوندي پاتې شوي د ایټالیې سواحلو ته رسیدلي دي.
تاسو خبرونه واوریدل په موخه د خبرونه لومړی رپورت ده. افغان ولسمشر پرون د دوشنبه په ورځ د کابل او د دیلی ترمنځ د سوداګرۍ د هوایي دهلیز پرانستنه وکړه. دغه هوایي دهلیز د لارې پرون د $15 میلیون په ارزښت د افغانستان کرنیز محصولات د حواله لارې د کابل نه دیلی ته ولېږل شو. په موخه په دې حقله د کابل نه د خبريال ممتاز بهیر رپورت ده.
د دغه هوایی دالیز تفاهم نامه د جوزا میاشتې په 11مه نیټه د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې او د آریانا افغان هوایی شرکت ترمنځ لاسلیک شوی و چې نن په رسمي توګه د افغانستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هوایی دالیز په پرانیز غونډه کې وویل د افغانستان د صادراتو پر مخ د تورخم او چمن د دروازو له تړل کېدو وروسته افغان حکومت د نورو لارو د موندلو په لټه کې و. د ښاغلي غنی پر وینا د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دالیز له پرانیستلو وروسته به د صادراتو په برخه کې به تر ډیره بریده د افغان سوداګرو اندېښنې لرې شي. د دغې تفاهم نامې له مخې افغان سوداګر به له کابل او کندهار څخه د هند، ډهلي او امرتسر ښارونو ته د هماغې کرایې په بدل کې چې د ځمکې له لارې خپل صادراتي توکي هند ته لیږدول اوس د حواله لارې صادر کړي. ولسمشر غنی د افغانستان د سوداګرو لپاره د دغې اسانتیا برابرولو ته په اشاره وویل
ترانزیت همیشه یو ستونزه و چې موږ مخکې واقع کېدله. ایله ده چې نه یوازې دا هغه اقدامات چې سوي او هغه اقدامات به چې وسي. تاسو ته دا اطمینان درکې چې شاړه ځمکه شاړه مه پرېږدي. دا مه پرېږدي چې د افغانستان تولیدات ضایع سي. هر یو دی کې یوه لویه پانګه پرته ده، اما مخصوصا د کرهنې په برخه کې ثبات پروت ده. تر څو د افغانستان کرهنه په اساسي توګه منسجمه نسی، افغانستان کې ثبات نه راځي.
په اوس وخت کې د افغانستان او هند ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه شاوخوا $1500 میلیون ته رسیږي، خو د افغانستان دولت هڅه کوي چې له هند سره د سوداګرۍ کچه زیاته کړي. په کابل کې د هند سفیر منپریت هورا وویل دغه هوایی دالیز د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو ښه فرصت دی او په راتلونکو کې به ورته پراختیا ورکړي.
My government support for this project.
هغه ویل زموږ دولت له دې پروژې څخه ملاتړ کوي او غواړو تاسو ته ډاډ درکړو چې په دې برخه کې له تاسو سره مرسته کوو تر څو دغه هوایی کارګو تر هغه پراختیا عمومي چې د هوایی کارګو پر یوې شبکې بدل شي. د افغانستان او هند هوایی دالیز د پروژې رئیس صدیق الله مجریدی وایي دغه دالیز د کابل او ډهلی ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د زیاتولو او د ځمکې له لارې د افغانستان د سوداګرۍ پر مخ کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره جوړ شوی دی. ښاغلي مجریدی د کابل او ډهلی ترمنځ د هوایی دالیز لومړنۍ الوتنې ته په اشاره وویل په دې الوتنه کې شاوخوا 60 ټنه کرنیز محصول چې پکې طبي نباتات شامل دي او ارزښت یې $15 میلیون ته رسیږي له کابل څخه به د هندوستان بازارونو ته ورسیږي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په ځانګړې توګه میوې په هندوستان کې ښه مارکیټ لري، خو پر وینا یې له افغانستان څخه تر هنده د دغو محصولاتو صادرول له ستونزو سره مخ وو. ښاغلی الکوزی د خصوصي سکتور په استازیتوب د دغه هوایی دالیز له پرانیستلو هرکلی وکړ، خو په دې برخه کې یو شمیر ستونزو ته هم اشاره وکړه.
یو ځل بیا خواهش کوم د افغانستان د ګمرکاتو نه، د افغانستان د هوایی میدان نه، د هوایی میدانونو نه چې دا مالونه په وخت او زمان سره تې مراحل شي، او همدارنګه هیله مې دا ده چې هندوستان ته موږ هم تقاضا کړې ده چې هلته موږ ته یو مهم یو شیت راکړ شي، یو ځای راکړ شي چې په هغه ځای کې دا زموږ مالونه ویستل شي او تې مراحل شي.
د افغان چارواکو پر وینا د دغه دالیز لاره بل الوتنه راتلونکو اونۍ د کندهار له هوایي ډګر څخه تر سره کیږي چې پکې بعد د 2 میلیون ډالر په ارزښت وچمیوه د هند امرتسر ښار ته ولېږدول شي. د افغانستان دولت په دې برخه کې د توکو د لېږدولو لپاره افغان سوداګرو ته څه د پاسه 80% سبسایډي په پام کې نیولې ده او افغان سوداګر د دغه هوایي دالیز لاره د خپل سوداګریزو توکو د لېږدولو لپاره د 1 کیلوګرام په بدل کې 40 سنت کرایه ورکوي. دا دغه سوداګریز دالیز استفاهم نامه تر راتلونکو دوه کلنو پورې د اعتبار وړ ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو،
د امریکا غږ. آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تورخم جلال آباد په لوی لاره د پاکستان د کونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د لا درک کېدو په تړاو د دوی څېړنې پیل شوې دي. موکړی د ازادۍ رادیو د خبريالي ناجي صاحب رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې اړوند اورګانونو ته دند سپارل شوی ترڅو معلومه کړي چې د تورخم جلال آباد پر لوی لار د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو کارکونکو د ندرکه کېدو راپورونه څومره رښتینی دي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په دې تړاو څېړنې پیل کړي دي.
موږ خپلې څېړنې پیل کړې دي و وګورو چې دا موضوع تر کومه حده واقعیت لري. د ننګرهار اړوندو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده تر څو په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي چې دغه دوه کسان د افغانستان په خاوره کې تښتول شوي یا مخکې له دې چې افغانستان ته داخل شي تښتول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي له تېرې جمعې ورځې راهیسې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ دوه کارکوونکي ندرکه شوي دي. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دغو مامورینو د تښتولو یا برمته کولو ادعا نه ده کړې. د یادونې ده چې په تېره کې په پېښور کې افغان قونسل عبدالخالق فرحي او دغه شان په کوټه کې افغان ډیپلومات محمد هاشم هم د یو شمېر کسانو لخوا برمته شوي وو چې وروسته خوشې شول. په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر منیر د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه هیواد د جلال آباد قونسلګرۍ دوه مامورین چې د تېرې جمعې په ورځ جلال آباد څخه پېښور ته د ځمکې له لارې په لاره وو د جلال آباد تورخم د لارې په اوږدو کې له درکه شوي دي. نوموړي وویل دغه مسله د افغان حکومت له بېلابېلو ارګانونو سره شریکه کړې ده.
افغان حکومت وزارت داخله ته خارجه ته مونږ غرض باندې لکه بي انفارم کړي چې رضا کسان دا سي میسنګ دي د سحر نه. دا خو ګوره د جلال آباد زموږ کوم کونسلیټ ته هغه کې دی کار کوو او دا غږ نه دی اتله دغه ته پر هم طرف ته بلار کې چرته دا ورک شي وي زموږ ته کې خو چې کسان ورک شي وي چاري کور شي.
و مو غختل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نظر هم واخلو خو له پر لپسې اړیکو سره سره یاد وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل. د سره هم حالت د سیاسي چارو کارپو او د کابل په د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر صفای وای کچری د قونسلګری د کارکونکو پاکستان ته د تک پر مهال افغان امنیتی ځواکونه خبر کړي وي د افغان حکومت دند چې د کارکونکو پیدا کړي. خو په وینای کې دغه کارکونکو په اړه افغان ځواکونو ته د مخه خبر نوي ورکړ شوی او دا خبر یوازې ادعا وي، بیا د دې مسولیت څوک نشي اخیستلی. افغان امنیتی ارګانونو تل په افغانستان کې له بهرنیو کارکونکو او ډیپلوماټانو د غوښتنې چې د خپل سفرونو او د کار په هدف یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ پر مهال دوی په جریان کې پریږدي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ ویلي چې په نړۍ کې 15.5 میلیون خلک یا مهاجر شوي یا د پناه غوښتنې کړې او یا هم په خپلو هیوادونو کې بېځای شوي دي. په دې لړ کې افغانستان د مهاجرت له نظره دویم ستر هیواد دی چې شاوخوا 2.5 میلیون وګړي مهاجر شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
UNHCR دا تازه راپور د جون د شلمې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د دې کمشنرۍ د بحران په نړیوال کلنی راپور کې چې نن دوشنبه د جون په 19 خپور شوی پکې ویل شوی چې دا خلک د تاوتریخوالي، جګړو، د بشري حقوقو د نه مراعاتېدو او زورونو په سبب د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
54% of the refugees come
دین اړای څلور پنځوس فیصد کډوال له دریو هیوادونو څخه راځي، سوریا، افغانستان او جنوبی سودان. په هیواد کې دننه بې ځایه شوي خلک په څرګنده د جګړې پیداوار دي. د څلوېښت میلیونو کډوالو درې برخې په لسو هیوادونو کې میشت وي.
یوازې د سوریې د شپکلنې جګړې له کبله د کډوالو شمیر 15.5 میلیونو ته رسیدلی چې له دې ډلې یوازې تیر کال لا ټول کو زیاتو کسانو خپل کورونه پریخي دي.
I hope we have learned
from
this.
چې د تیرو وختونو څخه زده کړه وکړو او د سوریه خلک هیر نه کړو چې اوس د اروپا د بندو سرحدونو له امله ډیر نه پسترګو کیږي، ځکه چې هغوی د پخوا په پرتله لږ راځي.
ځینې اروپایي هیوادونو لکه هنګری د هیواد په سرحدونو باندې لوړې معاونې جوړې کړې دي او ځینې نور بیا کلک قوانین وضع کړي دي. په 2018 میلادي کال کې د پناه غوښتنې 2 میلیونه درخواستونه شوي چې تر ټولو ډیر په جرمني، بیا امریکا، ایټالیا او ترکیه کې شوي دي. د مور او پلار پرته راغلي ماشومان چې اکثره د افغانستان او سوریې څخه دي، په 2018 کال کې په اویاوو هیوادونو کې د پناه غوښتنې شاوخوا 15,000 درخواستونه درج کړي دي.
په تیرو څو ورځو کې موږ ډیر زیات مصروف وو او زموږ تیره ټوله اونۍ په همدغه ډول وه. موږ ورځ تر بلې ډیر خلک، ډیر شمیر د ژغورنې او نورې کښتیو شاهد یو.
یوګاندا د شپږو افریقایي هیوادونو د کډوالو کوربه دی. له تیر یو کال څخه 1 میلیون سودانیان په دې هیواد کې ژوند کوي او نور هم ورته راروان دي. د کډوالو ثابت راتګ په یوګاندا کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي.
Sometimes we miss the cooking oil.
ځینې وخت د پخلي غوړ نه لرو، یوازې خواړه او لوبیا ترلاسه کوو، خو د پخولو لپاره یې غوړ نه لرو. ځینې وخت کې د فنې لپاره اوړه راکوي.
د یونیسیار راپور له سوریې او سودان وروسته په لوړ توپیر د افغانستان او عراق په ګډون د څو نورو هیوادونو نمونه هم یادوي چې خلک یې د جګړو له کبله ګڼ شمېر بې ځایه شوي دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
مشهور لیکوال او د افغانستان په چارو کې د امریکا په خونې سلاکار بارنټ روبین وای امریکا په پاکستان هغه مر نفوذ نه لري څومره چې افغانان فکر کوي. روبین د امریکا غږ د خبریال خلیل خان سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا هم ویلي دي چې د داعش په خلاف باید افغان حکومت او طالبان په ګډه مبارزه وکړي.
US Secretary of Defense
د امریکا د بارنیو چارو وزیر جیمز میتس د افغانستان د بارنیو تګلارې اعلانوي. په دغه ستراتیژي کې به د زواکونو شمیر زیاتول هم شامل وي. کته چې د امریکا اوسنی حکومت ته مشوره ورکولای نو هغه به څه و؟
I would say that
زبه دا وایم چې د ځواکونو زیاتول کې دای سیم راسته وکړي، خو یوازې کچيري د عسکرو د شمیر زیاتول د دې لپاره استعمال سي چې د شرایطو ته زمينه مساعد سي چې سمدستي د سیاسي حل لپاره کار پیل کړي. لومړی د افغانستان د ګاونډیانو سره او دوهم د طالبانو سره. البته په دې کې باید دا هم شامل وي چې د افغانستان حکومت مضبوط سي او هغه سخت اختلافات چې دا وخت د حکومت دننه دي حل کړي.
واتس د
په افغانستان کې د پاکستان د رول پاره امریکا د پاکستان مقابل کې د کومو حربونو کار اخیستل سي او څه باید وسی چې پاکستان په دې کاني کړل سي چې په دغه یواد کې دننه د طالبانو او په خاصه د کاني ډلې د پټنځاینو پر ضد اقدامات وکړي.
واقعیت دا دی چې امریکا په پاکستان هغومره زیات اثر نه لري څومره چې په افغانستان کې خلک باور کوي. اوس خو تر امریکا چین په پاکستان ډیر اثر لري او یقینا امریکا پاکستان ته د تروریزم ضد عملیات او مصارف ورکوي. امریکا کولی شي دا پیسې بندې کړي، خو دا به په پاکستان دومره لوی اغیزه ونه کړي. په بل معنی دوی به هغه کارونه ودروي چې په حقیقت کې موږ یې ملاتړ کوو. او بل دا ممکنه ده، خو ډیره ګرانه ده چې په پاکستان دی نړیوال بندیزونه ولګول سي. تر ټولو مخکې لومړی امریکا د پاکستان لارې استعمالوي چې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته اکمالات ورسوي. اوس مهال امریکا اکمالات د ایران، د مرکزی آسیا، د یوادونو او یا د قفقاز او کیسپین د لارې افغانستان ته نسی رسولي. او د دې نه علاوه روسیا او چین اوس د پاکستان ډیر زیات ملاتړ کوي، نو د دې وجې د دې امکان ډیر لږ دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دوی د پاکستان پر ضد کوم اقدام وکړي. زما په فکر په اوسنیو حالاتو کې پر پاکستان باندې د اثر لپاره پکار ده چې د سیمایزو قدرتونو په خاصه توګه د چین سره ګډ کار وسی.
افغانستان او سیمه کې یو اندیشنه موجوده ده، هغه د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه دي. تاسو دا څنګه وینئ؟ آیا تاسو په فکر د اسلامي دولت ډلې ته دي د یو جدي ګواښ په سترګه وکتل سي او څه باید وسی؟
موږ باید د اسلامي دولت ډلې ته یا داعش ته د یو بالقوه جدي ګواښ په سترګه وګورو. اوس یې فعالیتونه محدود دي، خو څنګه چې په خبرونو کې راغلي دي دغه ډله د اچین د ولسوالۍ د سمسو څخه د ایستلو وروسته د خوږیاڼۍ ولسوالۍ ته حرکت کړی او احتمالا دوی غواړي چې د توري بوړي سمسی ونیسي. په کوم ځای کې چې یو وخت بن لادن وو. دغه سمسی په حقیقت کې د حقانی د شبکې لپاره جوړ شوی. جالب خبر دا دی چې هغه عمده وسلواله ډله چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف په دغه سیمه کې جنګیږي طالبان دي. روسیه او ایران د طالبانو سره په خبرو بوخت دي او ممکن د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي. تر کومه بریده چې زه خبر یم، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات دا کار نه کوي، خو بیا هم وضعیت پیچلی دی او زما په فکر دا هغه څه دي چې باید غور پرې وسي.
د نیویارک ټایمز په یو وروستي راپور کې راغلی دی چې د افغانستان د 40% څخه زیاته خاوره یا خو طالبان کنټرولوي او یا یې هم اغیز ورباندې لري. تاسو په افغانستان ډېرې زیاتې لیکنې کړي دي، تاسو د افغانستان او د سیمې راتلونکی څنګه وینئ؟
I would say that now there is a lot more.
زه وایم چې په اوسنی وخت کې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د اقتصادي همکارۍ د لارې ډیر څه ترلاسه کېدای شي. 50 کاله مخکې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه، ویتنام، لاوس، کمبوډیا، د افغانستان په شان خراب وضعیت کې وو. او له کوم وخت راهیسې چې جنگ ختم شوی او دغه هیوادونه د جاپان او د چین د اقتصادونو سره وصل شوي دي، دغه هیوادونه اقتصادي پرمختګ کړی دی او خوندي دي. نو د دې امکان شته چې افغانستان هم د سیمې د اقتصادي ګټو له امله د همدغسې راتلونکی ولري.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
نیا یا د خپلواک رسنۍ څخه د ملاتړ اداره وایي چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ قومي او مذهبي شخړو ته لمن وهي. پام وکړئ د خبریالي لیمې نیازی رپورټ ته.
په افغانستان کې له خبریالانو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې یو شمېر رسنۍ په بېخبرۍ سره دغه هیواد کې قومي او مذهبي شخړو ته لمن وهي. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي چې د امنیتي او نظامي راپورونو د خبرولو پر مهال یو شمېر رسنۍ د اشخاصو، قوم او مذهب ته ډېره کتنه کوي. ښاغلي خلوتګر زیاته کړه هغه رسنۍ چې د خبري پوښښ پر مهال قومي او مذهبي مسایلو ته کتنه کوي له هغو خلکو سره کوم توپیر نه لري چې د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه اچوي.
تعداد اندکی از رسانه‌ها در زمان
یو شمېر رسنۍ امنیتي او نظامي خبرونو ته د پوښښ ورکولو پر مهال تر ډېره خپله پاملرنه د افرادو، قومیت، مذهب او دین ته اړوي. موږ په نه کې دا فکر کوو چې هر کله رسنۍ داسې خبري پوښښ او اطلاعات ورکړي دوی د هغو خلکو په شمېر کې راځي چې افغانستان کې نفاق ته لمن وهي.
ښاغلي خلوتګر وویل چې د قانون د 22مې مادې له مخې د افغانستان اوسیدونکو منځ کې تبعیض د قانون خلاف دی. هغه وویل چې وروسته له دې که رسنۍ او رسنیز بنسټونه په ناخبرۍ سره په خپل خبري پوښښ کې د اشخاصو په مذهب، قوم او حتی دین باندې کتنه وکړي رسنیزه تخطي به وشمیرل شي او په اړه به اړوندو ادارو ته شکایت وکړي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نیل دغه اقدام څخه ملاتړ کوي او وایي رسنۍ باید د ملي ګټو په اساس عمل وکړي. د دغه وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ ته وویل چې دغه دریز د ټولیزو رسنیو د قانون په رڼا کې دی. ښاغلي مومند وویل د رسنیو یو شمېر مسؤلان د نه دغه اقدام ته په مثبت سترګه ګوري، خو په دې برخه کې د لا زیات وضاحت پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د سلام وطندار د راډیو د پښتو څانګې د خپرونو مسؤل اشوق الله یعقوب امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په خبریالۍ کې د جنګ د کلماتو له استعمال څخه د مخنیوي لپاره د نه له دغه اقدام څخه هرکلی کوي، خو وایي چې نه باید هغه کلمات رسنیو ته ښکاره کړي چې د دوی پر وینا ترې د تبعیض بوی راځي.
دغه کلمې باید تعریف شي، کومې کلمې دي چې په دغه چوکاټ کې راځي چې هغه نه د کرکې او د جنګ او نفرت دغه استنباط کېدلی شي. دغه باید تعریف او حتی یو جدول، یو 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 فهرست شي، یو نوملړې جوړ شي او رسنیو ته دا تفهیم شي، دوی په دې باندې وپوهل شي چې لږه ډول کلمونه ځان وساتي.
د نه اداره په داسې حال کې دی او شمیره سنې ول خو د افغانانو ترمنځ د نفاق پر خورولو اندېښنه خودلې چې لدې مخ کې افغان چارواکو تل د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی او د قومونو ترمنځ بیلوالی د افغانستان په زیان بللی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کرلو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. چارواکي وایي کروندګرو ته د بدیلو پروژو په لټه کې دي، خو بزګران وایي چې حکومت یې ژوند را جوړ کړي نو د کوکنارو څخه به لاس واخلي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ننګرهار په سره رود کې کروندګر د کوکنارو د کرلي فصل وروستي پاتې شونی راټولوي. دوی راتلونکي تم د دغه بوټي د کر اراده لري، ځکه غټي غوزی د تخم لپاره بیلی.
په کرونده کې اخته دغه کوچنیانو تم د موتادی خطر پیښیدل شي، خو کروندګر وایي ل مجبوري ورځ کوکنار کوي، ځکه حکومت ملانه ورتړي.
د کروندګرو لوی نیوکه دا ده چې حکومت د کوکنارو بندښت غواړي، خو د بزګرو د ژوند ښه کېدا لپاره لاس تر زنی کینی.
ما چې کوکنار کرلې دي دا یو نیم جریب ځمکه مې کرلې وه، او په دې یو نیم جریب کې چې دی پیسې باندې درې مانه اپینې کړې، او دا یو نیم جریب ځمکه چې ده غنم، نو داسې وایه چې یو نیم خروار غنم به کوي. نه کومه دی، نه تخم راوړی، نه سره راوړی ده، او نه بل څه دغه کړی دی. موږ دیکانانو سره کومک نه دی کړی، ولس خلکو سره.
کوکنار کرونکي په دې پټي کې د نورپرس بوټي د چاپی زهرجنو غوزو له تاوانه خبر دي، خو وایي که د کوکنارو بدیلی وموند هماغه به وکړي. ننګرهار کې د تیر په پرتله سږنی کال د کوکنارو فصل نږدې نمایي ډیر شوی، ځکه چارواکي وایي حکومت او نړیوالې ټولنې له بزګرو مخ اړولی دی.
سږکال د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې تقریبا 4000 هکتاره په شاوخوا کې کوکنار کرل شوي دي، چې تیر کال 10000 هکتاره په شاوخوا کې کوکنار کرل شوي. په 14 ولسوالیو کې سږکال 2 ولسوالۍ هم زیات شوي دي، او تقریبا 40% د تیر کال په نسبت باندې زیاتوالی پکې راغلی دی.
حکومتي مقامات هر کال کروندګرو سره د مرستو ژمنې تازه کوي، خو د ډیرو په باور د عمل جامې نه ورغوندي. کروندګر وایي که حکومت ملا وتړي د کوکنارو لکر سره مخخه کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د سږني مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې حکومتي ادارو او وزارتونو ایله 14% کې انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. په مکړی په دې حق لا د کابل نه د رحیم ګل سروان رپورټ ته.
د مالی وزارت خبر ورکوي چې د دې مالی کال په لومړیو دو وروبو کې حکومتي ادارو په داسې حال کې ایله 14% کې انکشافي بودیجه لګولې چې دې وزارت 30% کې بودیجه اداره ته اختصاص کړې ده. د مالی وزارت وایي چې د تخصیص شوی بودیجه په نسبت مصرف لږ، او د بودیجه د نه لګولو لامل په اداراتو کې د ظرفیتونو نشتون دی. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زئی وایي بل لامل د اداراتو په تدارکاتي او مالی پلانونو کې ستونزې دي.
توقع مو دا ده چې په مجموعي شکل د انکشافي بودیجه مصرف شاوخوا اتیا سلنه باید وي. د بودیجې هغه نیچر یا طبیعت داسې ده چې په دوو لومړیو روبو کې زموږ د مصرف ګراف ټیټي. دلیل یې دا ده چې ادارې په تدارکاتي پلانونو کې مصرفي د پروژو د شروع مسله وي، اما په دوو وروستیو روبو کې چې هغه دریمه او څلورمه روبه ده د معمول سره سم زموږ د مصرف ګراف پورته ځي. مونږ نږدې 30% تخصیص اجرا کړی.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون بیا انګیري چې حکومتي ادارې به ان 50% کې بودیجه هم د دې کال تر پایه مصرف نشي کړای. د دې کمیسیون منشي انجنیر کمال وایي عمده لاملونه د وزارتونو نه د صلاحیتونو اخیستل او د تدارکاتو مرکزی کول دي.
ملي وحدت حکومت د بودیجې په سالم، معقول او با کیفیت مصرف کې فوق العاده ناکام راغله، او دغه وجه دره چې د ارګانونو په سختارونو کې په مجموع کې د دولت دارې په سختار کې رئیس جمهور غوتی وهلې.
د افغانستان د عادي انکشافي بودیجې 2.5% نړیواله ټولنه تمویلوي.
قدرمن اوریدونکو تاسو هم د غاښنا رادیو د خبرونې لومړی برخه واوریده. اوس ته دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو د دری برخې خبرونه واوري. نیم سات وروسته به مونږ د دویمې برخې خبرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو.